اته بجې شوې. احمد چبرم د ازادي رډو د دې سات خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د ازادي رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ورکو شوې عزیزانو 19 پروګرام لرو. همدارس د ازادي رډو میلمه درته معرفي کوو او په راپورونو په برخه کې به واوري چې په ماسکو کې نن د افغانستان په اړه غونډه ده. خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخه کړو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په اگست میاشت کې 2.8 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر ورسیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړي. دغه مؤسسه وای راتلونکي جامه کې د 15 میلیون بې وسله افغانانو د لاسیبی لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلای بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 3000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنیو ته به خدمتونه وړاندې کوي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړې ولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار، تولک، دولاینه، لالو سر جنگل، پسابن او مرغاب ولسوالیو کې لمنځه وړل شوې دي. شاغری بدری پرون پنځنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوې هم دي. تاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 1 بجې پیل شي. د کرکټ د ورځنی لوبو نړیوال جام راتلونکي اونۍ پنځنبه په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې غړو هیوادو پر روسي ژغ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه د خپل ځواکونه او وسایط سمدستي له زاپاروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ واکتي اوکراینی چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه کې همدارس ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دایمي څارون کړي په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. اوس د رادیو په منځني سپټ ډول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د ورکوښو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د ماسکو غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه ده. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امین خان متقی په مشرۍ پلاوی به د غونډه کې ګډون کوي او د پلاوی د ریورس وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پر راپور کې
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته
بخښنه غواړو. د ناتو د غونډې راپور موري ده. ناتو د غونډې دغه راپور د اساسي رډو په تیرو خبرونو کې مشتاسو ته وړاندې کړ. اوس په ورشو د ماسکو د غونډې راپور ته په ماسکو کې د ماسکو د فارمټ غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینې کازان کې نن پیلې شو. د افغانستان په اړه غونډه ده. د غونډې جزئیات
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبري اژانس د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غشتنې جواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړې او زیاته کړې ده چې د مسکو فارمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو، او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي، او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل، له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي، او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینو الدین سره هم کتلی، او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده، او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شبي غواړم. د خبرونه ماته روشن چمتو کړی ده درنو اوریدونکو. ستاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله ستاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي، یو علت یې دا دی چې پخوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیرې له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو اوس تاسو یوازې د نړیوالې شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي رادیو خبرونې په خوا د اف ام څپو لاري خبرېدل چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونې په اساني سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونې یوازې په منځنۍ څپو 12 شپږنوي او یا هم لنډو څپو 19 یویشت او 25 لاري اوریدلای شي. خو لکه څنګه چې موږ په خوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري کولای سي خپل پیغامونه د واتس اپ لارې راوړئ، او تاسو پیغام چې د هرې لارې موږ ته راوړئ موږ درته خبرو، او یو زیات شمېر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته راوړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د خپل هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پیر روشن صاحب. تاسو تیرونه په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غاری چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي، او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 22 یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. کچیری باودین ورور زما ژغ اورینو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې تر څو د ورکسوی دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونی وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمد دوست وي یا یې پیژنې نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمد په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کال پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ږغ اوري نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 2 1 5 0 0 2 2 1 5 0 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمی اړیکه نیولې دغه زما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 5 5 2 8 6 4 3 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم. از دې رادیو اوریدونکو څخه کوم څه سلام وړاندې کوم. زه یم مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته غواړم پېژنم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. دا خو یو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکاره دی. ټولې وخت سترګې دی او د راشتي سترګې باندې د ښه حاله همسته. اته دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیژې. چې لري ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څه دی خو یالې نسی. او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې خو یو کال کیږي عمر یې جلو سکاره دی. نه هم وایي د ګریش کوټ سوالې د لارسمه د سراسي سره چې د لکه څخه نمبر دا دې راځي چې دا هره کوم چې موږ دا پیغام نشل کې چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په داش مرو علي کوم چې په دې شمې یې یا ورش مړی چلاتا چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمه یې دا وایم 0 5 3 0 1 0 1 او د ټلیفون بل شمه راځي سیم شمه راځي
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. ما زوی ته میوند نیمیږي تر کالی پتن دي تقریبا شلو دقیقې له کوره نظر کسوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي. صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکن کامکاران تو سلامون پہ دے لیں ٹول وتر کرو خوش خوشحال سوک سی آزادی ریڈیو اور اوی ٹول تو سلام منو یو خاص سلام نہ شاغل تا یو روشان صاحب تزا اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی امدل آزاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرځدان را به سم دیت چې یزمر د اشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د اشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل جدی اعصابی تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان بسم شمیره د 0 0 شپږ 392 1 0 8 او تر څنګ ایتیان شمیره ده 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کټینګ کې هم په جاره معلومات راکې دغه لمړنۍ شمیره به زړبیا ورته هم 0-0-1-4-2-8-1-9 او یله کوم چې زما پیغام په بار باندې نشته کې ترڅو چې د محمد اسماعیل معلومات کې زه به هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د دې معلومات ته کې ډیره ځاته مننه ژوند ډیر خوشاله څو دی په من
چې زما یو زیبرک دی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان تر نامه دی د بلوڅ کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا کې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګ ووی. سلام علیکم
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-0-5-1-5-1-5. شمیره د سره تکرارم 0-3-0-5-1-5-1-5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامام چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی، د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخونه او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادرکسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکسوي دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره د 0-2-0-2-8-6-3-0-2 شمیره او ځلی بیا 0-2-0-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون شمیره مې 0-3-0-1-0-9-8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0-3-0-1-0-9-8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری نن د جواد ولادي کامران د درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0-3-0-5-1-5-3 نمبر یو ځل بیا درته وایم 0-3-0-5-1-5-3 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایي صفر شپږ یا شپږ سو لس ویش اته نوي یو ځل بیا درته وایي صفر شپږ یا شپږ سو لس ویش اته نوي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته یا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر یاخ وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې فری جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي معلوماتي اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر و صفر و و اته نه صفر درې نه صفر څلور. روسیو کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دتې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله کې پیغام راته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې له تاسو نړۍ مننه تل دی وي ازاد یو ژوندۍ دی وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده. د شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نو ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم. 00213103142 شمیره بیا تکرارم 01030102.
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 و صفر شپر څلور څلور نه نه اته دوه شمیره بیا تکراروم 00 و صفر شپر څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسدالله اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلي او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړي ولات للی دي درکې نست. نور الله نومې چې د پلار نوم راجانا کا او مشغله شپه ژوند دی چې رزق کم سوي دی نو ډیر پس پریشان یو تقریبا اته کله کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 1 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 1 3 3 4 5 8 او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه راستلاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه راستلاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشد شاوخه د نورلا عمر خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر فکریا از ما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دی کوم باندې دی ما هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي سپراویا
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه ز تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
میرا ډیر ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زم احمدین د بل خلک چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس سوال مور یو ورک از روز په نامه د محمدین د اج عثمان زید ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخکله درکه شوی دي نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سره د هلمن ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي پس ما ځکه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2 مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم وسخه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستلې حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخېستې تاسو ته زنګ وي ته معلومات څه وي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په یخ لسګ معلومات لرې شمارې یادومه اور یوه شماره درته وایم چې 0 8 8 شپږ اویا او روشن صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه عربی شمېره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمېره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کاز یو جلس میں سکیر چورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالی د ډاګی د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب لهجه یو څه تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو کار مسلمان وروره په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو سو څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا و تدرش نوی. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوسم شته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم. نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تا تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړ چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په درېیم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې، هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید په غوږو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به یې ومنو، نو کله چې دوی وایي چې یو خدای یو جنې د محرم سره باید وي خو سیده نو دا یو ډاکټره یوازې کولای شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي. آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه دینی علوم کړی دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې، دومره لوی ظلم وکړي؟
د دې
کومه په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی؟
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه؟ خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې وکړه چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هیڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې زه د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې میرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو. زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاسته ولر او وغو په سډیر درامه جوړ شو خبره جوړ نو باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي او کوچوالې مونته سنجون نه لرو په حجاب کې به وخځه به دغه خراغلاسته به حالت ودرېدل او تاسو په سبدوم را درامه څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه زما وربان په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو خځه انجون دومره لیاقت نه لري چې ورشي دی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کوم از هاوی راشی تاز ده هجاب نخبری کوایی نو تاز سنگ پا دوم را دوم را گیرو حل تا ور تا ولار وید و غو خراغلاستا دیوه خارجی مرمن دوم را تاز تا با ارزخ داده چی لوی لو شخصیتون حل تا ور اغلی وقتم زایی کو ده دوم را خبر و سر بیره نو نشوی کولا چل تا یو چون جون پا هجاب که البته وای اغای رحنمایی کلی وای ترزای پوری موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پیژندلی شو بل پیژندلی شو الله پیژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي
لطیفه جانې تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی اوس خو د یو تیر نسل ډاکټرانې په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغه ته ورولي دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي د دوی د غستون زبه څنګه حل کیږي په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو ښځینه استاده ونه لرو موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده نه به ورشي نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي نو ښځینه ډاکټر به هم نه وي نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي
تاسو څه اورېدلی له دوی نه له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلی په دې برخه کې
په دې کې نظرونه مختلف دي یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی د نجونو پر مخ د مکتبونو په پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي او بل طرف وایي چې نه موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو موږ په دې کار کوو موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم زما دا لباس باید څنګه وي نو زه الحمدلله په دې پوهېږم نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی حجاب د طالب او د بل خبره نه ده حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي اخر موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کومه کړه یو کې لاس لري او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنې مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه دې د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نه شم کولای د دې او ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پیدا و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول تا د سفر کچ موږ زنداني یو دلته. نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بستا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیار کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لطا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.